سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویه پلاوي یا یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی دی. دې موسسې په ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې تیره شپه لیکلي دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه، یعنې د 2015 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان د امنیتی مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوس پر یو مرکز په نننی بریټ کې او سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. دا حمله نن سهار د میرالی په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه ته د راسیدلو اطلاعاتو له مخې دا بریټ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د حافظ ګل بهادر څنګه کړه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یو نوی وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. ټاکل شوی د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ بېګا وشوه، آیرلند د 18 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اووره لوبو د دې لړۍ وروسته یوه د دوشنبې په ورځ ده. دا لوبه د وروستۍ د دوشنبې په ورځ ده. دا لوبې د افغانستان په کوربتو په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. اسرائیل د جمعې پرس د غزې په جنوب کې د رفا پر ښار د خپل احتمالي برید طرحه تصویب کړه. اسرائیل په ورته وخت کې غواړي قطر ته د خبرو لپاره یو پلاوی واستوي چې د حماس له ډلې چې اروپایي ټولنه او واشنګټن یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني برمته خوشي کړي او د اوربند لپاره هیلې ژوندی وساتي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي بنیامین نتنیاهو پر رفا د برید طرحه تایید کړې. رفا ته نږدې 1 میلیون کسانو پناه وړې ده. د روسیې د سامارا والی نن وویل د اوکراین بې پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې د تیلو دوې تصفیه خانې په نښه کړي چې تلفات نه دي اوښتي، خو په یوې تصفیه خانه کې اور لګېدلی. دیمیتری ازاروف په یو بیان کې چې په ټلګرام کې خبر کړی زیاته کړې د ولګا له سیند سره د سیزران د تیلو په تصفیه خانه کې اور لګېدلی، خو د نوو کوبیشی په تصفیه خانه کې مخنی ول شوي. د سامارا والی دا هم وویل چې له دې دواړو فابریکو څخه کارګران ایستل شوي او چاته تلفات نه دي اوښتي. هغه بیړۍ چې له قبرس څخه غذایی مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بار وو چې د سېشنبې په ورځ له قبرسه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شي. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مداوی چې د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 55 ناسته کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسېدو لپاره همغږي غبرګون وښيي.
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي.
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي چې اقتصادي وضعیې ښه نه ده. ماشومان هم وایي د ښوونځیو د شروع کېدو لپاره هېڅ وسایل او جامې نه لري.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسی لرو. پلار ته مې وویل ولاغ نه اخېستې چې پیسې نشته.
پښتنې دورانۍ د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه وایي
جنی و درس ته لاسرسی نه لري او کلری هم تش پجامه پر محدود دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته دولتي مکتب کې کم درس او دغه سمینه سازی مرته او دغه په ایست انګلیسي کمپیوټر او منټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سینفونه ماده کو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده. د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلې. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسائل د خبرو لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو له لګولو ډډه وشي.
زبیح الله مجاهد یو وار بیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما د په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لګکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې دربار په خپل ایکسپانډ لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشتي روزا او تنبایوان غوتی چې د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو 13 شپه د پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوی نامه پښتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره دغه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوی نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 15 ناسته کې لنډي غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي خبرګون وښيي. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوې بیانیه کې چې په ټکو یې د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې مسلې په تایید سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت د بدلون لپاره نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامي په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو سره د درناوی په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتایډ بللې زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړوړ کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتاید یو رژیم مباله او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لامیو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي:
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغې ازادي راډیو ته وویل:
سازمان ملل متحد به تغوی کردن و محکوم کردن
د ملګرو ملتونو سازمان د په غندلو سره نه د خپل زړه خوشاله وي نه د افغان ملت، ځکه دا ټول هغه څه نه دي چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکي ځواب ته ورسیږو. نو غوره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملي کار ترسره شي چې عملا ثابته کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد د دې پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغې شورا په تیرې غونډه کې په خپله وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشینی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یوی افغانی میرمنی په امریکا کې د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه دورانی د افغانستان د لرن یا زده کړې د بنسټ مشره ده. هغه د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی. له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتنه دورانۍ او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کېږي، ما په خیال لس ښځې که دولس ښځې دا رقمې په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا دا غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې
دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کیږي چې دوی په کارموندنې یو مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لیډ سره نورو ته د نوي او الهام بخونکي روایت ورکوونکي وي. پښتنه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي. او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتني دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به په کندهار، هلمند او بامیان کې له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او که لري هم تر شپږم پورې محدوده دي او که شپږم وروسته هم درس وایي د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس و دغه زمینه سازي م ورته وکړو، دغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم صنفونه چې دي او دغه ورسره کم چې دا مینټل هیلت اویرنس دی د هغه لپاره دوی ته صنفونه اماده کړو. دغه په هېڅ باندې چې دي موږ دا اوس ډېرش نجونې چې دي دولسم سنف فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي، دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتنه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب د خلاص شي، مکتب د خلاص د نجونو پر مخ باندې که د اووم سنف دی که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وځي ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتنه دورانۍ تر دې وړاندې د تال برګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو په ګډون د بېلابېلو فعالیتونو له امله بېلابېلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفش یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې نن د پوز پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او اسکر پکې وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. د دې حمله له امله د پوځي ودانۍ یو برخه نړیدلې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف دا حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. جزئیات له احمد شی براورو.
د پاکستان د پوز په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د پوز پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پوز په بیان کې راغلی دی چې شپږتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پر لپسې ځانوژونکي بریدونه وکړل چې له امله یې د ودانۍ یوه برخه ونړېده او 15 کسان ترې لاندې شول. اسوشیټیډ پرس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشتې پر مهال ووژل شول. د وزیرستان اوسیدونکو رویټرز رنس ته ویلي دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هندارې ماتې کړې او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې بریټ کوونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز بریټ وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې بریټ په ترڅ کې د ولس پوځانو د ټپی کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ځکه چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو اسوشیټیډ پرس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې منلی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبانو حکومت دا تور رد کړي او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان ماشومانو ستونزو ته په سال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته څور زیپاتي یو شمیر افغاني کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو لامل نه شي کولای د خو په څیر خپل ماشومانو ته د خوندزي وسایل واخلي. اخوا د دغه وسایل یو شمیر پلورونکي هم وایي کاروبار د خو په پرتله پیکا شوی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دغه ریپورت کې چې دی یو ویز د کون کې په غاک پیلېږي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسې لرو، پلارته مې وویل ولاغن نه اخېستی چې پیسې نشته.
په پلازمینې کابل کې د یو ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکی نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بې وزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وای په خو به هر کال خپل ماشومان ته نوې جامې د خوانسي باکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان د دریم په لپسې کال لپاره زړه توک کاروي.
په خو چې ماشومان له می نوې جامې بوتونه او نوې باکسې اخستلې او څه کال چې اقتصاد هم صحیح نه دی، خاون می مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومان ته هیڅ سم نه دی اخستي. همدا سي په زړو جامو په زړو بوتانو کې ماشومان مکتبونه ته روان دي.
د کابل خروسی دن کې او د دریو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یو ځینی ډوډۍ غټون کې و او اوس د طالبانو د بندیزونو لامل وزګار او په کور ناشته ده وای.
د دوه کال کېږي چې بچی مې په مغه خواني د مکتب کالو کېږي، بیا کال رانه وایسو خو زه وسنه لرم چې دوته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه زاړه دي، په چاک د مکتب کالي لړند دي، په چا تنگ دي، خو زه وسنه لرم چې نوې ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیران یم.
د پداسې حال کې چې د خوانځي د وسایلو یو شمیر پلورونکي هم مې چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکا شوې دی. د کابل په کارتین او سیمه کې د خوانځي د وسایلو توکو پلورونکي محمد سمی وایي په تیرو کلونو کې به دا محل کار ښه چلید، ځکه کورنیو به خپل ماشومان لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیو او د خوانځي توکي به ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شه مالم نه وای نشو راوړلای کمال راوړو هیڅوک ناراضی نه اخلي، ډیر کم کم خلک کراشي نظر د مخ کې نه ډیرم کاروبار خراب شوی.
مخ کې یو شمیر قرطاسي پلورونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې لشپګم ټولګي پورته لسته کړو دنجونو پر اگرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دو په تیر بیا د خصو په کال محدودیتونو وروسته په دغه هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې به سږ کال نږدې 3.5 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د بیلابیلو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي افغانستان کې د انټرنیټ به لوړې او کیفیت ډیر ټیټ دی. دوی په ټولنیزو شبکو کې د یو کمپاین له لارې غوښتي چې د خلکو اقتصاد او اړتیا ته په کتو د انټرنیټ به راټیټ شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ورځ تر بلې له انټرنیټ د خلکو ګټه اخیستل ډیریږي، خو لا یې هم به لوړې او کیفیت دومره ټیټ دی چې ویډیویي مکالمه پرې رڼې نشي کېدی. یو شمیر ځوانانو په همدې تړاو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې دې راټیټ شي. د دوی له ډلې عبدالمجید چې د کابل اوسیدونکي د ازادي راډیو ته یو ویل،
افغانستان کې انټرنیټ په لوړه بیه ده او اکثر خلک اقتصادي ستونزې لري، دې لامل نه سي کولای انټرنیټ نه ګټه واخلي. کومنګ غواړو یو آنلاین کورس تعقیب کوو، په دې صورت باندې موږ نشو کولای په خاطر غواړ خپل کورس مخکې بوزو یا خپل تجارت مخکې بوزو.
دغه شان د ننګرهار اوسیدونکو عمران سلارزه هم ورته شکایت لري.
موږ که د خپل انټرنیټ د غونډي هوادونو سره مقایسه کو، هلته تقریبا د 200 جی بی انټرنیټ او د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانی کیږي او انټرنیټ تقریبا 4G دی او په سماتوګه کار کوي.
دا چې د مخابراتي شبکو انټرنیټي بې ولې لوړې دي و مغختل په دې اړه د مخابراتي شرکتونو مسؤلین و پوښتو خو په اړیکو ورسره نشو بریالي. دغه شان د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عینت الله علی کوزی هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي 13 ورځ پر خپل اکسپانا افغانستان کې د انټرنیټي بېو د لوړوالي ځینې لاملونه په ګوته کړي چې د پټوکو تر ټولو لوی لامل پکې اوبوته د افغانستان مستقیم نه لاسرسی دی. عنایت الله علی کوزی ویلی د نړۍ تقریبا 90% انټرنیټ له بحري کیبلونو ترلاسه کیږي. افغانستان له بهر د انټرنیټ د ترلاسه کولو پر ځای له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ اخلي چې د هغوی له لوري د لوړو مالیاتو لګولو وروسته مخابراتي شبکې اړې دي چې انټرنیټ پر لوړه بیه وپلوري. دغه شان نوموړي د انټرنیټ د بیو د لوړوالي نور لاملونه د مخابراتي شبکو پایو ته د عمومي برېښنا نه رسیدل او له انټرنیټ د خلکو کمه ګټه اخیستل یاد کړي. خو نوموړی وایي له دې سره سره هم د طالبانو له بیا ځلي واکمنې وروسته د دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټولو مخابراتي شبکو دقیقه ارزونه او تحلیل وکړ چې په خبره له ارزونې وروسته افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خواله 250 افغانیو پورته وه 110 افغانۍ او همدارنګه د مکالمو په برخه کې د افنیټ لپاره د 2.2 افغانۍ چې په خوا تر 3.15 افغانیو پورته وي او آن نیټ ته د 1.15 یا افغانۍ چې په خواله 2.15 افغانۍ پورته وځ کېدلې نوې نرخونه وټاکل شول. خو په تیر جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلان ازادي رادیو ته ویل
د دغه ټولو مصارف سره چې په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ کومه بیا ده دا ډیره لوړه ده ډیره قیمته ده نظر هغه مصارف ته چې د شرکتونو ور باندې راځي. په خو هم په دې اړه باندې د شرکتونو سره ډیره جدي خبرې شوې وي مګر یو شمیر مافیا او د شرکتونو هغه کم مسولین چې دي په یو شرکت باندې هغوی نه غواړي چې کمه ګټه وکړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت په اړه دا شکایتونه داسې محل دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ستونزو سره د تعلیمي سکتور د مخکېدو په ځانګړي ډول په نجونو د زده کړو په برخه کې د بندیزونو په لګېدو تر ډیره زده کړې آنلاین تعقیبېږي. د دې ترڅنګ افغانستان کې تر ډیره کاروبار او سوداګري هم د انټرنیټ پر مټ کیږي. افغانستان کې اوس مهال د سلام مخابراتي شبکې ترڅنګ چې د مخابراتو وزارت پورې اړوند افغان بي سیم اتصالات روشن ام ټي ان خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان کې په اوس وخت کې 3 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټ اخلي چې له جملې 10 میلیونه د مکالمو له خدمتونو او 40 میلیونه له انټرنیټي خدمتونو ګټ اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو د روزګان کندهار لوی لار ته هلته موټر چلوونکي شکایت لري چې لار خراب ده او دوی له سختو ستونزو سره مخ شدي. د کندهار موټر چلوونکي وایي په ورستیو کې ورښتونه او سیلابونو دغه سړکونه تخریب کړي او تګ راتګ ورباندې ستونزمن شوی دی. د روزګان موټر چلوونکي هم ورته غوښتنه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د روزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي ترڅو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د روزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ راتګ په دې وروستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وایي د وروستي ورښتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ راتګ په زیات اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ راتګ پرې نسی کولای او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته به شپه شپه مرشان ولاړي اجزې خوارن جن چې د سوي بیا پریوي خټ ته وشتي بیا د پانو سره خاورې راخې بیا پر سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او ځي ورځي
داس په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ وړي دي. دا عملیات مریضا وړي به خدای داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي بیرته په لار باندې عملیات کېدل دي بیرته په خدای دې دلی کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري. د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني فقرات په څیر ده. چې د یوې ورځې په بندېدو سره یې په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
موږ لپاره بېخي مهمه ده که بارونه راځي، شاط راځي، که اسپاریان راځي، که انګریزان راځي.
بله ورځ دوه دوه موټره وتله، بیا د عباس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نشي کولای شي معنا تیر شي مندونه یې وړي، د غیر سیلابونه راغلي دي.
لادی ټولو سره سره بل خو طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی، خو وایي چې دغه خلکو ستونزې تر خپل مرکزی ادارې رسولي او ل خپل مشرتابه سره شریکی کړي دي. د یاد ولایت د والی ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړې هم دي. د اروزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اروزګان خلک له تېرو درویشت کلونو راهیسې غوښتنه کوي، خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اوریدلی او د غلاره هم داسې تر اوسه پورې کاند او کفار پرته ده.
وخت مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډو خبرو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. د موسسې په ایکس پاڼه لیکلي، په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډیر مهم دی. د پاکستان د امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز په نننی برید کې او سرتیري وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې. ټاکل شوي د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه شلو اوره لوبه سبا په شارجه کې وشي. لومړۍ لوبه بیګا افغانستان د اتي دښمنډو په توپیر وبایلله. اسرائیل د جمعې پر ورځ د غزې په جنوب کې د رفا پر ښار د خپل احتمالي برید طرح تصویب کړه. په رفا کې شاوخوا یو میلیون کسانو اړولي دي او پناه اخیستي. هغه بیړۍ چې له قبرس څخه یې غذایي مواد بار کړي او پرون غزې ته ورسېده، دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنګټن او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د شپږ اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. د روسیې په سرحدي ښار بیلوګورود کې د اوکراین د توغندیو د برید له امله دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. همداراز د روسیې د سامارا والي ویلي د اوکراین بې پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې د تیلو دوې تصفیه خانې په نښه کړي چې یوه کې اور لګېدلی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان د تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات په لاره چول سوي دي چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي.
دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخ له منځه وړي، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
او اوس پرونه په راپور پیل کوو. اروپایی هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او احتیاط د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشئ موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړوونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولای چې په اروپایي هیوادونو کې د نشئ موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اتیا د مرکز پالیسي جوړوونکي په تېر یو کال کې د نشئ موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړوونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تاریاکو څخه جوړې سوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اتیا د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تاریاکو د کموالي او کیمیاوي نشئ موادو د ډیروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
If it continues to be banned and controlled as it is
کپا افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسي بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې ول تاریخو څخه جوړ شوی خالص هیروئین کم شي. پایله بداوی لکه شل کلم مخ کې د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې چې د نشئی موادو په بازار کې کوم بدلون راغلل. د اروپایي هیوادونو اویا سلنه مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریخو څخه جوړ شوی هیروئین موتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي.
هغه راپور
چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تریاکو قاچاق او له دې تریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اتیا د څارنې مرکز موندلې چې د افغانستان ډېری تریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین ځین جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. وسته دې مرکز پالیسی جوړونکي وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشئ موادو او قاچاقونکو نیول شوی چې د هیروینو قاچاقونکو له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاق کوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشئ موادو غوښتنه او بازار ته د نشئ موادو رسول هغه څه مدیریت کړي چې دوی غواړي.
criminal groups active in the illicit drugs market
mafiai dali de nashai mawado pa bazar ki deere faale aw zanuna la har halat sara jodawi sikar tol haga bohranuna chi mo gulidal laka da corona daura aw pa afghanistan ki da taliban o tahawul په دې ټولو حالتونو کې د نشئی موادو بازار فعال وو. د نشئی موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آنده چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په توتیر خوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبيني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپل اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلی و د افغانستان د نشئ موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشئ موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خبر خم خم مورم
چی مونگ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان و نيزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل شوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې سل معتادین وړل شوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فرا له ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي. راټول شوي معتادین وایي که د نشي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصروفیت زمینه برابره نشي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپل موټرونه ته وراچوي. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فرا ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شي.
عملیات فلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روج دي معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي، د ټولو ولسوالیو څخه به روج دي معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږي.
تر کابل او هرات وروسته فرا د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو لمخې د فرا ولایت معتادین زرګونه نفر ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فرا ولایت د زندان یو برخه جلا کړي چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فرا ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته ویل
اولین غشتنه مو دغه د چیدغه د جمیز خدغه نابود د مواد مخدر دغه د چیدغه سرلر ټول کی هغه ته سخت جزا ورکي، هغه څوک چې پروشنده دی مقصد کاروبار کوي او بل مون دغه د چي زمينه د کار ورته برابر کی د مور طبقي خلکو ته.
په فرا ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپل کورنۍ ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. سناولا چې تازه د فرا ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اعتیاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشاونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپل کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کوم ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فرا او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساته د سهار د شپو وڅخه بیا د ماښام تر شپو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بې ارزښت ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پریکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشې په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي او څنګه کولای شو چې پر هغو سویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې پا په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي؟
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد به نفس دی چه انسان په حقیقت که هیچ سنه داری اما دا په ذهن که یو برنامه جوړوي، اما اعتماد به نفس واقع نداری، زکه چه ده هغه لپاره حلیزن نکی. صرف اعتماد به نفس رسیده کاذب داری، لکه زن تره تحوار درمانی کوی یا هم په ذهن که یو سزن تره جوڑوی په حقیقت نسی تبدیله ولی. او دوم اعتماد به نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد به نفس دی چه زین انسانان یو چا تا وایی چه دست پیاوله یه دست رختله یه، اما په حقیقت که ده هر توانایی او استعداد نلری. او دریم اعتماد به نفس دی حقیقی دی. هر کسان چه اعتماد به نفس دی زیف دی هر زر معتاد که دلیسی، زکه چه په زن باور نلری او زر معتاد که دلی شی.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس لمنځه ځي؟
مخدره توکې معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډیر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکې استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیف کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی، د ده د اعصاب او مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو د ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایګزین کیږي، تر څو دا وکولی سي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخته لاړ سي، په چل او فریب باندې مخته لاړ سي، او هغه اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تلي. هغه کسان چې د سره راکړه ورکړه کړي، کرا کرا په پیږي چې دغه د ده کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال و کردار چې دي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استواره نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروفه ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې یو چا سره خبرو اترو کې سي، کله چې د خبرو له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل له خبرې نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای سو چې په روغو سویو معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپله د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څرنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې. له ده سره باید د کورنۍ چلند ډیر ښه او آرامه ورسره اوسیږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ لخوا باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یا د معتاد زو یا د خودري زو، او همیشه درته ووایي پرون دی چې دا کار کولی سو نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبي یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي، هغه لازم مهارتونه یې په کانسلینګ یا مشورې په جریان کې اخیستي دي. معتاد په ځان باندې باید عملي کړي او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي، تعقیبي کړي چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کېږي ورته راهنمایي وکړي. او درېیمه موضوع، روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات شي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راځوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
چې کله دا روغتونونو څخه رخصتیږي، سل په سله هغه باور یا اعتماد په نفس لاسته راوړي. هغه وخت کولی سي چې دغه ناروغ له خپل کانسولر څخه پوره مهارتونه لاسته راوړي وسیږي او په ځان تطبیقولو کې کوشش وکړي. زینی وخت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ په لوینی چې ډیر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم لري، هغه وخت چې مخدره توکي نو استعمال کړي خی خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخی، اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 سره خپل مهارت وخی. خود په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلرانو ورسره مشورې او راهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشهیي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشهیي موادو اخته کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلوت سه ضرورت ده، آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانه، لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما وقتل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شو د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا، و رضا
بلار بابسه،
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی، ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا دې کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده بلال اکا، زموږ نماینده دی بلال اکا، ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه. ښه څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه ډېر ساده یې، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي، زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوې میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو غړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ. ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشه یان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه دا والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
بنگروش رنگ رنگ ستاد بنگروش رنگ رنگ ستاد بنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او ستاد بنگروش رنگ رنگ ستاد بنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ